په پیښور کې د ماخام 15 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو د نننیو نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبري غړې کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به له مجید بابرو.
ستړي مشهیرون به د مشال د خبرونو سره ټکی. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې امن پر ځای کول د ریاست ذمہواری ده او قبایلي ولس دا ځل امن لښکرونو جوړولو ته تیار نه دي. د سند پولیس چارواکي وایي چې په ګوټکی سیمه کې غلو 15 پولیس والا وجلی دي. د روس د بیړنو چارو چارواکو ویلي د ماسکو په شمال ختیځ کې په یو نایټ کلب کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 14 کسان وجل شوي دي. مشال د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې امن پر ځای کول د ریاست ذمہواری ده او قبایلي ولس دا ځل امن لښکرونو جوړولو ته تیار نه دی. نن د نومبر په شپږمه د خیبر ضلع په باړه کې د امن پاسون په نوم جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال پښتین زیاته کړه
د تیرا په مدنیاتو باندې قبضې دي. د تیرا دا څو غرونو ته ایډی پیس نه و پښتنې ولې هلته څوک پکې ساتي د چا ساتل غواړي هلته بله خاوره زمونږ نشته دی نور کلي زمونږ نشته دا مو خاوره ده دا مو کلي دي هیڅ چا نه پرېږدو.
پښتون زیاته کړه چې په تورخم دروازه د خیبر ضلع د مزدورانو او نور خلق د نېشنل لاجستیک سل ادارې له وجې بیروزګاری شوي. پښتون د لادرک کړل شو کسانو خوشي کول غوښتنه تکرار کړو د ماورای عدالت وجنو غندنه وکړه. د غونډې ته یو شمیر نور سیاسي او سماجي فعالانو هم خپل ویناګانې وکړې او د ترهګرۍ پر ضد او د امن غوښتو نارې ووهلې. د پاکستان امنیتي ادارو په بیا بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین لخوا په ولسي غونډو کې پر دوی لګول شوي تورونه رد کړي. د سند پولیس چارواکي وایي چې په ګوټکی سیمه کې غلو 15 پولیس والا وجلی دي. د ګوټکی د پولیسو ډی آی جی جاوید جسکانی د نومبر په شپږمه مشال ریډیو ته ویل د نومبر په 15مه د شپې د اوباړو په کچه سیمه کې د وسلوالو په برید کې د اوباړو سیمې ډی ایس پی عبدالمالک بوټو، ایس ایچ او محمد دین لغاری او د میرپور ماتیلو سیمې د ایس ایچ او عبدالمالک لاشری په ګډون دوه پولیس پایان وجل شوي او نه نور ژوبل دي. د ویل د غلو پر ضد پراخ عملیاتو لپاره موږ د ټولې ضلع نه پولیس راغوښتي دي او ډېر زر به د غلو پر ضد لوی عملیات کوي. جاوید دسکانی زیاته کړه چې د پولیسو دغه سیمه کې د هغو کسانو د خوشي کولو عملیاتو لپاره ورغلي وو چې څو ورځې وړاندې د ماتیلو خار ډاکوانو تښتولي وو. بلخوازی چارواکو نن د نومبر شپږمه مشال لیډیو ته ویلي چې تر دا مهال د وجل شو پولیس والا مړي د دغو ډاکوانو په ولکه کې دي. د سویلي وزیرستان پولیس دعوه کوي چې د اعظم ورسک په کاریز کوټ سیمه کې پاکستانی پوځ د نومبر په 15مه د تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر وجلې او دوه نور یې نیولې دي. نن د نومبر په 6مه په واڼه کې د سیټي تاڼې ایس ایچ او عثمان وزیر مشال ریډیو ته په پوځي عملیاتو کې د وجل شوي دغه کمانډر شناخت د نیاس په نامه کړی خو د نیول شو وسلوالو د شناخت په اړه یې څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ تر دې دمه په دې اړه خپل دریځ نه دی په ډاګه کړی. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په یو بیان کې په اعظم ورسک کې د دغه پوځي کاروایی او د خپل یو ملګري د وجنې پخلی کړی او زیاته کړې ده چې د دغې پیښې د غچ لپاره یې د ټانک ضلع په پنګ سیمه کې په یوه پوځي پوسته برید کړی. په سیمه کې د یوې استخباراتي ادارې چارواکي د نمنخ عبدالبشرت مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د برید تیر ماسخوتن کړی خو پکې مرګ ژوبله نه ده شوې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سپریم کورټ چیف جسټس ته خواست کړی چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د تورونو په لټنو لپاره د ټولو ججانو کمیشن جوړ کړي. پرون په لاهور کې خبري غونډې ته وزیر اعظم وویل چې د فل کورټ جوړولو لپاره لیک په ډېر ژر چیف جسټس ته واستوي. د هغې وروسته دا چې عمران خان د نومبر په 3مه په وزیر آباد کې د لانګ مارچ پر مهال د ډزو په نتیجه کې جوبل شوی و. نوموړي د نومبر په 4مه د لاهور له روغتونه په یوه ویډیو وینا کې دعوه وکړه چې د حکومت پر ضد د پراخو مظاهرو له پیلولو یوه ورځ وړاندې د هغه د وجلو منصوبه جوړه شوې وه. د روس د بیړنو چارو چارواکو ویلي د ماسکو په شمال ختیځ کې په یونایټ کلب کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 14 کسان وجل شوي. د قانون پلي کوونکو چارواکو د نومبر په 15مه ویل چې ممکنه ده د شپې اور لګیدنه په کوستروما سیمه کې په یو کلب کې د جګړې له پیل وروسته رامنځته شوي وي او یو چا لمبه کوونکې یا ورته غوندې پایرو ټیکنیک اله کارولی وی. د کوستروما د سیمهیزو بیړنو حالاتو د وزارت مرستیال الکسی کریکوف وویل د مړو شمیر 1300 ته رسیدلی. د راپورونو له مخه دا شمیره د ورځې په پیل کې 1500 ښودل شوې وه. چارواکو وویل چې په لسګونو خلک په روغتون کې داخل شوي وو. په دغو کې لږ تر لږه د 100 کسانو صحي حالت د اندېښنې وړ دی. وفاقي تحقیقاتي کمیټه ویلي چې د دې پلټنې کوي چې آیا دا اور د غفلت له امله رامنځته شوی او که څنګه. پولیسو وروسته وویل چې دوی یو سړی د اور لګولو د شک په بنیاد نیولی. رشتي خبر د لوبو په اړه، د شل اوریزه کرکټ په نړیوال جام کې نن پاکستان بنگلاديش ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. بنگلاديش ټاس وګټلو او د بیټنګ فیصله یې وکړه. په ټاکل شوي شل اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 122 منډې جوړې کړې. پاکستان د هدف په 13 اوور کې پوره کړو او د دې نړیوال جام سیالیو کې سیمی فاینل لوبې ته ورسېدو. د مشال خبرونه پای
د مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دی او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. نن د خیبر ضلع په باړه کې د امن پاڅون په نوم یوه جلسه شوې چې ورته د یو شمیر سیاسي او سماجي مشرانو او فعالانو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم وینا کړې ده. په دغه اړه له خپل خبریاله معلومات اخلو. د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف ته د هیواد سپریم کورٹ مشر قاضی ته خواست کړی دی چې تحریک کې انصاف پر مشر عمران خان د برید پلټلو لپاره د دې عدالت په ټولو قاضیانو مشتمل یو جرګه یا یو کمیشن جوړ کړي. وزیر اعظم دا غوښتنه ولې کړې؟ د چارو یو سن کې پاړه وای
په دې ملک کې چې کوم د سیاسي تقسیم دی وخت جوړ دی، نو په دې کې بل یو ځای هم داسې نشته چې هغه دا تحقیقات کولی شي. نو دې لپاره وزیر اعظم دا خبره کړې.
د بنو کروندګر دوی د فصلونو لپاره د اوبو د نشټوالي له مسلې سره ټکوي.
چې په مارویت کینال کې بنوي په دا الله غواړی چې د زناورې بنښتا سلورام کول دی چې دغه خلک فصل نه دی وخصای.
او د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو استادان له حکومت د دوی د نوکرایو په خولو او یو شمیر نورو مراتو غوښتنه کوي. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې نن د خیبر په باړه کې د امن پاڅون په نوم یو جلسه شوې ده. د یو شمیر نورو سیاسي او سماجي ځایي مشرانو او فعالانو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ منظور پښتین هم د جلسې ته وینا کړې ده. په دغه اړه به معلومات راکړي خپل خبریال فرهاد شینوارې راسره له خبره په ټلیفون پلي کړې. شینوارې صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایو او اوریدونکو ته ووایي چې دا جلسه څه وخت شروع شوې وه، اوس هم روانه ده که ختمه شوې ده، او بیا منظور پښتین په تیره کې دغه د وینا مهم ټکي اوریدونکو ته ووایي.
ډېره مننه بادشا صاحب. بالکل دغه نن د خیبر ضلع په باړه تحصیل کې د امن پاڅون په نوم چې کومه غونډه راغله، په دې کې ډېرو سیاسي او سماجي فعالانو هم خپل تقریرونه وکړل. او دې غونډې ته چې کوم دی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم را بلل شو او هغوی هم پکې یوګدو وینا وکړه. او د وینا له چې کوم مهم موضوعات راخستي دي، هغه دا دي چې دوی لومړی خبره دلته کې د خیبر ضلع چې کومه د خلکو یو مهمه مسله ده چې د پاکستان د پوځ د رصد او تعمیراتو کومه اداره ده، نېشنل لوجستیک سیل، په هغې باندې دوی تنقید وکړه. ویلي چې د خلکو روزګار په تورخم کې خراب کړی دی، مزدوران بې ځایه ځوروي. دوی د پاکستان په ریاستي ادارو باندې دا تنقید وکړ چې دوی نه غواړي چې دلته کې امن بحال شي، او چې کوم پاتې شوي کډوال دي دا تیرا میدان ته نه لګي. او مقصد یې هم دا دی چې دلته کې په معدنیاتو په ځنګلاتو باندې قبضه وکړه، او په دې سیمه کې یو ځل بیا بدامني شروع شي. خو دوی دا وویل چې دا وار به د خیبر په شمول ټول قبایل د دغه بدامنۍ پر ضد ودرېږي، او دغه مطلب دی چې کډو وستو ته نه یې تیار. مطلب یو ځل بیا دی نشي کولای چې دومره اوږد وخت بعد چې دوی راستانه شوي واپس بیا دی کډی باسی دی دا خبر هم وکړه چې په دې صورت باندې دا خیبر خلک چې کوم دی امن لخکرونه نه جوړی او ان پکې امن قائمول دا د ریاستی ادارو ذمہواری ده. نوموړي د لادرک کړن شو کسانو په اړه باندې هم خبرې وکړې چې هغه دې خوشې کړل شي او دغه خبرین تکرار کړه چې دلته کې کوم ماورای عدالت وژنې دي هغه دې مطلب دی چې ودرول شي او د دې پلټنې دې وشي.
دې جلسه کې څومره خلکو ګډون وکړل شنواری صاحب؟
دا چې موږ ویلې شو چې اندازتن مطلب چې په سلګونه کسانو په دې کې شامل وو تر کې لکم خلک بیا وروسته مطلب چې زیات شول ګڼ شمېر کې خلک راغلي وو او په دې کې یو مهمه خبره دا وه چې دې نه وړاندې کوم دوه لاریونونه شوي وو چې هغه د سپتمبر په څلورمه نیټه باندې د امن لاریون شوه او ډېر لوی لاریون شوه او داسې د اکتوبر په اته وشتمه نیټه باندې په تیرا میدان کې چې کومه امن جرګه شوې وه هغې ته دغه د خیبر سیاسي اتحاد کسانو نورو فعالانو مشرانو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ته مطلب دی چې بلنه نه وه ورکړې بلکې هغوی ته یې ویلي وو چې تاسو په دې کې ګډون مه کړئ. خو دا وار چې کوم دی د هغې ټولو سیاسي مشرانو چې دوی ته یې بلنه مخکې نه وه ورکړې منظور پښتون په خپله د یو سټیج نه دوی تکرونه وکړل چې په هغې کې د جماعت اسلامي ګوند کسان هم شامل وو او ورسره د عوامي نېشنل ګوند چې کوم مشران دي هغه هم شامل وو. اول ځکه چې کوم یو ځایي ډله ده خیبر یونین د هغې مشران هم شامل وو هغوی ټولو د منظور پښتین د خبرو او تایید وکړ.
صحیح شو. ډېره مننه فرهاد شینواری اوریدونکو نن په خیبر کې باړه کې بلکې هلته د امن پاسون په نوم یو جلسه شوې ده. منظور پښتون ورته وینا کړې ده. یو د سیمې یو شمېر نور سیاسي او سماجي مشران او فعالان هم وو. په تېرو شاوخوا پنځو میاشتو کې خلکو په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، باجوړ، کورما، اورکزیو، خیبر، ممندو، کوز، دیر، سوات، بونیر، بنو، لکی مروت، ټانک او پېښور کې د امنیت ټینګښت لپاره احتجاجونه، لاریونونه، جرګې او جلسې کړې دي. صوبایي او وفاقي حکومتونه وایي چې د صوبې امنیت ته ژمن دي او دا چې د دې لپاره یې امنیتي او استخباراتي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. اوس پر شو یو بل رپورټ ته، بلې موضوع ته. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دې هیواد د سپریم کورټ له چیف جسټس غوښتي چې د عمران خان د تورونو پلټلو لپاره د دې عدالت ته ټولو قاضیانو یو جرګګۍ یا یو کمیشن جوړ کړي. نوموړي پرون په لاهور کې وی خبري غونډه ته ویلي تحریک انصاف ګوند د مشر لخوا د وزیر اعظم د کورنیو چارو د وزیر او د پوز د لوړ رتبه افسر پر ضد پرته له کوم ثبوته د قتل تورونه او د هغوی له څوکیو یې د لرې کولو غوښتنه بې بنیاده او د افسوس وړ ده. د پنجاب په وزیر آباد کې د نومبر پر دریمه د عمران خان پر احتجاجي لاریون تر برید وروسته نوموړي ویلي چې وزیر اعظم د کورنیو چارو وزیر او د پوځ یو لوړ پوړي افسر د ده د وژلو سازش کړی دی خو پوځ او حکومت دا تورونه رد کړي دي. بلخوا تحریک انصاف ګوند پرون په ټول هیواد کې پر عمران خان د شوي دغه برید پر ضد احتجاج کړی دی. تفصیل پېښور غلام غوث را کوي.
وزیر اعظم شهباز شریف په پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وزیر آباد کې د ډزو د پیخي د پلټنو لپاره د سپریم کورټ په ټولو ججانو مشتمل د فول بنچ جوړولو غوښتنه کړې ده. وزیر اعظم شهباز شریف دا غوښتنه په لاهور کې د نومبر په 15 نیټه په خبری کانفرنس کې د هغې وروسته کړې ده چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په وزیر اعظم شهباز شریف د کورنیو چارو وزیر رهنا ثناء الله او د استخباراتي ادارې ISI په یو افسر میجر جنرال پیسل باندې تور پورې کړی و چې دغه دریو کسانو دغه د وجلو منصوبه جوړه کړې و او عمران خان دا هم ویلی و چې ترسو د دریو واړو استفاګانې نوې ورکړې نو په هغه باندې د ډزو کولو د پیخي رڼې پلټنې به ممکن نه وي. خو وزیر اعظم شهباز شریف په لاهور کې په خبری کانفرنس کې وویل چې کده اعلی عدالت سپریم کورټ په ټولو قاضیانو مشتمل کمیشن په دې معاملې کې د عمران خان لخوا لګول شوی تورونه ثابت کړي نو هغه به په سمدستي توګه استعفا ورکوي.
مې آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ملتمس ہوں کہ آپ فل کورٹ پر مبنی کمیشن
زنن دا سپریم کورٹ مشر قاضی تا خواست کوم چی دا عدالت پر طولو قاضیانو مشتمل کمیشن جوړ کړي زبا تاسو ته په سمدستی توګه د خط د لارې هم د دې خواست کوم. دا دومره لوی تور دی چې دې د پاکستان زیلی خوځولی دي. نو ستاسو په خپل ذات او ستاسو سره ستا د عدالت په ټولو قاضیانو به د ټول قام اعتماد وي.
وہی اسی کو پر پوری قوم کا اعتماد ہوگا.
دا خبریال او سیڑون کی محمود جان بابر نمی دا وزیر اعظم شہباز شریف لخوا پا عمران خان دا بریت دا معاملے دا پلٹنو لپار دا سپریم کورٹ پا طول قاضیانو دا مشتمل بینچ پا اڑا پختن اوکڑا. نو هغه په جواب کې وویل چې پاکستان تحریک انصاف نه یوازې په حکومتي چارواکو تورونه لګولی دي بلکې په دغه معاملې کې دوی په ادارو هم تورونه لګولی دي. نو ځکه وزیر اعظم د ستر عدالت نه د دې د پلټنو غوښتنه کړې ده.
د فل کورټ د اړخه د دې غوښتل تحقیقات کول د دې مطلب امدا یو دی چې ټول ججان پکې کېنوي چې بیا پکې څوک دا ونوي چېر دا خو د حکومت په خوښه باندې شوی دا پکې د مسلم لیگ په وینا شوی او دا خو زموږ مخالف ججان و دا زموږ خپل ججان. وجه چې کومه ده په دې ملک کې چې کوم د سیاسي تقسیم دی وخت جوړ دی نو په دې کې بل یو ځای هم داسې نشته چې هغه دا تحقیقات کولی شي. نو دې لپاره وزیر اعظم دا خبره کړې.
د زیارت په ورځ د پنجاب صوبې په وزیر آباد کې په عمران خان د ډزو د پیښې وروسته پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ خپلو پلویانو ته په ویډیوي وینا کې ویلي وو چې هغه په دې خبرو چې په هغه باندې د برید او د هغه د لانګ مارچ د مخې نیولو پلان جوړ شوی دی او دا یې هم ویلي وو چې د اسټبلیشمنت په ادارو کې زیات کسان د هغه ملګري دي او هم هغوی ورته دا معلومات ورکړي وو او د پوځي اسټبلیشمنت په اړه یې ځینې نورې سختې خبرې هم کړې وې. خو د عمران خان د دغه څرګندونو وروسته د پاکستاني پوځ مطبوعاتي ادارې ISPR لخوا په خپور شوي بیان کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان د څرګندونو په سختو ټکو کې غندنه شوې وه او د ISPR په بیان کې ویل شوی وو چې د یو لوړپوړي پوځي افسر په ضد بے بنیاد تورونه بیخی د منلو ور ندی او حکومت دی د دې پلټنی وکړي چې کوم کسان د ادارې او افسرانو خلاف بغیر د ثبوتونو دروغ تورونه لګوي نو داوی په ضد دی قانوني کاروایی شروع کړي. په لاهور کې تیر ورځ د خبری کانفرنس پر مهال د وزیر اعظم شهباز شریف نه د پوز د دغه غوښتنې په اړه هم پوښتنه وشوه. نو وزیر اعظم وویل چې حکومت به په دې لړ کې خپل پرس پوره کوي.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوي.
اوهو راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی و سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
MASHALRADIO مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تیم لري. د پاکستان سینټ چیئرمین صادق سنجرانی د تحریک انصاف د سینیټر اعظم سواتی تراغ بیان وروسته چې پر تور انټرنیټ د او د میرمنې د جنسي اړیکو د حالت یو ویډیو خپره شوې د دې مسلې د پلټلو لپاره د پارلماني مشرانو یو کمیټه جوړه کړې ده. سنجرانی دا اعلان نن په یو بیان کې وکړ. نوموړي له کمیټې غوښتي چې د خپلو پلټنو رپورټ سینټ ته وړاندې کړي. بلخوا د تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د دې هیواد له مشر قاضي غوښتي چې د سینیټر اعظم سواتی او میرمنې د ویډیو موضوع از خود نوټس واخلي. د پلټنو وفاقي ادارې FIA بیا د سینیټر اعظم سواتی تر پرونی خان خبری کانفرنس وروسته ویلي چې هغه ویډیو جعلي ده. تفصیل پیښور شبیر احمد جان را کوي.
دا سینټ چیئرمین صادق سنجرانی په سینټ کې د ټولو پارلماني ګوندونو مشرانو کمیټې د غرض لپاره اعلان کړی چې د پاکستان تحریک انصاف سینیټر اعظم سواتی چې پریس کانفرنس کې د خپل کورودان سره د مبینه ویډیو کومه خبره کړې ده د هغې ویډیو جوړولو او بیا د دې د لیکولو جاج واخیستل شي او په دې اړه خپل رپورټ سینټ کې جمع کړي. خو FIA وایي دغه ویډیو بیخي جعلي ده. تیر ورځ سینیټر اعظم سواتی یو خبری کانفرنس ته وویل چې د هغه کورودان ته د نامعلوم نمبر نه ویډیو را لګول شوې چې ګنیدا دی او د کورودان ده. دغه خبره کولو په وخت اعظم سواتی خپل جذبات قابو نه کړل شول او په جړا شو او ویل چې ویډیو څنګه ده د هغې په اړه په ښکاره سوزه کنه شو ویلې چې د ملکی لوریانې او نوسیبه دا خبرې اوري.
کہ ڈیڈی یہ کسی اور کی نہیں ہے، یہ تمہاری اور میری ماما کی ہے۔
دیوائی کور ودانی ورتا پچو او جڑا ٹیلی فون وکړل، بیا خپل لور ته وویل چې دا سم مسله ده. د سینیټر لور دا جڑا پر محل هغه ته سرګند کړه چې په ویډیو کې مور هم خودل شوی. اعظم سواتی ویل ما له هغه وپختل چې دا څنګه ممکن ده، نو لور ورته وویل چې دا د هغه وخت ویډیو ده چې مور او تاسو کوټه ته تللی وي. په خبر کې سینی خبریال شیم شاهد وای چې پاکستان کې د سیاستدانانو بدنامولو دا ډیره زړه او مخکینه طریقه ده. وای پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت کې دا لګړې رشي وا او سم هغوی خپل د دې ښکار دي. وای باید عمران خان د نورو سیاسي مشرانو سره ملتیا وکړي او د پوز مداخلت په سیاست کې د همیش لپاره ختم کړي.
زما دا خیال دی چې کدا هر څوک کوي، کدا هر چا سره کېږي، دا ښه خبر نه ده. د سیاسي مشرانو سره دا په خوام ښه خبره نه وه، اوس هم ښه خبره نه ده. اوس وخت دی چې د جاسوسي او د استخباراتي ادارو لارې ونیسل شي او دا قسم واقعات بنی شي، په سیاست کې دغه مداخلت بنی شي. دا یو ډیر ښه وخت دی، خو پکار دی چې عمران خان د عقل نه کار واخلي. نو پکار دی چې په دې معاملو کې هغه که نور سیاسي مشرانو سره خبرې اترې وکړي، هغه په اعتماد کې واخلي، نو دا به ډیره ښه وي.
خو د پاکستان د پلټونو وفاقي ادارې اف آی اے د سینیټر اعظم سواتی د پریس کانفرنس وروسته خپل خبر پاڼه کې چې مطبوعاتو سره هم شریک کړي، وای چې دوی ته ترلاسه شوی د سینیټر سره تړلې دغه قابل اعتراض ویډیو بیخی جالی ده او ایڈیټ کړی شوی ده او پردې ویډیو باندې د دوی مخونه لګول شوی دي. دوی د پی ٹی ای سینیټر ته خواست کړي چې اف آی اے سره په باقاعده توګه خپل شکایت جمع کړي او خپل اندېښنې هم دوی سره شریک کړي که د دوی خیال وي چې دا ویډیو صحیح ده. د پاکستان تحریک انصاف سینیټر اعظم سواتی د اکتوبر په 14 په دې تور نیول شو چې ګنې د پاکستان پوز عدد مشرانو پسې خپل ټویټر باندې خبرې کړې دي او د هغې وروسته هم د خپل یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د باندې ډېر تشدد شوی او د دې ویډیوګانې هم جوړ کړل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
د جنوبی وزیرستان پولیس وایي د پاکستان پوز د نومبر پر 15 یعنی پرون د اعظم ورسک کاریز کوټ سیمه په عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر وژلی او دوه وسلوالی گرفتار کړی. تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی بیا په بیان کې ویلي چې د پوز د غبرید په جواب کې په ټانګ ضلع کې د پوز پر یوې پوستې حمله کړې ده. په سیمه کې د استخباراتي ادارې او چارواکي مشال لډو ته ویلي چې د ټانګ په برید کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا نه ده اوښتې. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
دیوانا سیٹی تانے سیچو عثمان وزیر مشال ریڈیو تا وویل چې په اعظم ورسک کریس کوټ کې د تحریک طالبان وسله ولې په خلاف عملیات پاکستانی پوز کړی دی.
آرمی چاپو اوچا ولا په یو کور باندې او بیا مسلسل فائرنګ تر اشتاک شو. پاکی چکی مدوا کا سن گرفتار کړل د خپل کشتدی کې او خاصل دی او پدا کی چکی مو یو کاس مړ شو. هغه کا سنیاس په نوم نه مې تا ٹی ٹی پی سره غو د پولیس ته نه والا کڑی چکیم ڈیڈ باڈی و آغا ندوا والا کڑی او چکیم سامانی ریکاور کا ہر سے دی سرائی
دی پولیس پخلی پا مطابق دی کریس کوٹ پوزی عملیات کشے دی تیری کے طالبان پاکستان و جل شوائی کمانڈر دی نیاز و گرفتار کڑی شوی دی اجمل و احسان اللہ پا نومونو پی جاندل شوی دی. دی تیری کے طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریڈیو تا پر لاجلی و بیان کشے ویلی دی چے پا آزم ورسک سیما کشے دے تحریک طالبان پاکستان پا ملگرو دے پاکستانی پوز برید پا زعوب کشے دے دوی وسلہ ولے دے ٹانک زیلے پینک سیما کشے پا پوزی پوز بنے برید کڑائی دائی او دے ڈازونو بدلن پا نتیجہ کشے دے پاکستانی پوزیونے دے وجلو پر ہر جلی کولو دعوائی ہم کڑی دو. خو پا ٹانک کشے دے خفیہ ادارے و چارواکی دے نم نجا و تولے پا لاوج مشال ریڈیو تا ویلی دی چے دے ٹانک پینک سیما کشے تیر مقصد یوا باجر نا پیجاندلی وسلاولی پا پوزی پوزٹ بنے برد کڑائی دائی او دی ڈازونو بدلون پا نتیجہ کشی پوزی سر تیرو تا سن نقصان ہم وراسے دلائی نا دائی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د سین په کوډګي کچنو سیمه کې پر پولیسو د غلو په یو برید کې یو ډی ایس پی، دوه ایس ایچ اوګان او دوه سپایان وژل شوي دي. د کوډګي پولیسو ڈی آئی جی جاوید جسکانی نن د نومبر پر شپږمه مشال ریډیو ته ویلي چې په برید کې نه نور کسان ژوبل هم دي. نوموړي زیاته کړې چې د سند په هغه سیمه کې د غلو پر ضد عملیاتو لپاره د صوبې له نورو ضلعو هم پولیس وربدلې دي. بلخوا د سند اعلی وزیر سید مراد علی شاه هم د پیښې نوټس اخیستی او د صوبې د پولیسو له مشرې رپورټ غوښته دی. تفصیل د نیاز علی په رپورټ کې اورو.
د ګوډکی د پولیسو ڈی آئی جی جاوید جسکانی د نومبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په پنځمه د شپې د اوباړو په کچن سیمه کې وسلوالو په پولیسو برید کړی. په برید کې د پولیسو ڈی ایس پی اوباړو عبدالمالک پټو، ایس ایچ او دین محمد لغاری، ایس ایچ او میرپور ماتیلو عبدالمالک لاشاری او دوه نور پولیس پیان وجلې شوې دي او نه نور جوبل دي. دی وایي چې دا افسوسناک پیښه د ګوډکی په رونتی کچه سیمه کې رامنځته شوې. غلو د شپې په پولیسو برید کړی. د پولیسو ڈی ایس پی او نور پنځه چارواکي وجلې شوې دي. د غلو پر ضد د غټو عملیاتو لپاره موږ د ټولې ضلع نه پولیس راغوښتلي دي او ډېر زر به د غلو پر ضد کوي عملیات کوو. په پیښه کې جوبل شوي ټول چارواکي روغتون ته استولې شوي دي. جاوید جسکانی زیاته کړې چې د پولیسو عملیات د هغه کسانو د خلاصون لپاره وو چې سورج وړاندې غلو د میرپور ماتیلو څخه تښتولي وو. غلو د پولیسو پر ضد په برید کې غټه او جدید وسله کارولې ده. بلخوا د ځایي چارواکو په وینا د پیښې وروستو نن د نومبر په شپږمه تر ماسپښینه پورې په پیښه کې د وجلې شوو پولیسو افسرانو او سپیانو مړي تر اوسه وسلوالو په واک کې دي. د سن صوبې په کچنومې سیمو کې پر پولیسو دا لومړی برید نه دی. د دې وړاندې هم د سن په شکارپور، ګوډکی، کشمور او نورو سیمو کې ورته څو پیښې شوې دي. په کراچۍ کې خبریال او څېړونکي ضیاء الرحمن په دې اړه وایي.
په دې اندرون سند کې خاص طور پر رقم زمونږ شمالي سند وایو، ای ګوډکی، شکارپور، کشمور دا لکی راځي. دلته ډاکوانو مسله ډېر زړه ده. دا د ایټیز نه ټیم نه شروع دي او دلته ډېر ارګنایز ډاکوانو ګروپونه دي او دې خلاف ډېر اپریشن وشوې. اوسه پورې کامیاب نه شو. دا مسله هر کال راوځي او دې نه مخکې پولیسو رمړ دي. شکارپور کې یو حمله شو.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف د سن اسمبلی غړی سید احمد افریدی وایي چې سن په کچنو می سمو کې غلو ته د زورور خلکو مرسته حاصل ده.
دا سلسله د ډیر وخت نه جاری ده او د دې بنیادی تور باندې غټه وجه دا ده چې د اغه زید علاقې چې کم غټ خلک دي، سرداران دي، پارلیمنټریانز دي، اغه د دوسرا سرپرستی ده او بل وجه دا ده حکومت سن حکومت چې کم جوړ ده دا د اغه د ناهلې د وجه او دا اغه د مل ملاب د وجه او دا ڈاکوانو ته دل ته اجازت ورکړی دی او بل د پولیس نظام چې کم دی هغه په سند کې پیل دی، ځکه د پولیسو ځوانانو زندګیانې په خطرو کې دي او دغه شان هغه د دې ڈاکوانو د لاسه مري.
د سند حکومت بیا دغه تورونه رد کړي. د سند د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن ویلي چې د تحریک انصاف غړي په هره پیښه سیاست کوي او په سند حکومت تورونه پوری کوي. بلخوا بیا د سند وزیر اعلی مراد علی شاه په ګوډکی کې د غلو په برید کې د پولیسو د وجلو د پیښې نوټس اخیستی او د پولیسو د حاجی نه د پیښې تفصیلي راپورټ غوښته دي او ورسره پولیسو ته امر کړی چې د غلو پر ضد سخت عملیات وکړي. د سند په دې سیمو کې څو ځلا ټرانسپورټران هم د پیسو لپاره تښتولې شوي. د خیبر پښتونخوا، بلوچستان سره تعلق لرونکو د بیالا بیالو ټرانسپورټرانو اتحادو دعوه کوي چې په سند کې په تیر یو کال کې د دېرش نه زیاتې د تښتونې پیښې شوې دي چې پکې د پنځه څلوېښت نه ډېر کسان تښتولې شوي وو او بیا د پرېښودو لپاره یې ډېرې روپۍ ورکړي دي او ټرانسپورټرانو بیا په کراچۍ او د سند په نورو سیمو کې وار په وار احتجاجونه هم کړي. تیر کال په مای کې د جنوبي وزیرستان درې ټرانسپورټران هم په ګوډکی سیمه کې غلو د پیسو لپاره تښتولي وو. بیا د مای په شپږشتمه د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي آزاد غړي میر کلام وزیر په اسمبلی کې یو قرارداد هم وړاندې کړی وو چې منظور شوی وو او په قرارداد کې د سن او مرکزي حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې د سن په دغه سیمو کې د غلو پر ضد سخت ګامونه پورته کړي. د سن حکومت بیا وار په وار ویلي چې په شکارپور، ګوډکی او نورو سیمو کې وخت په وخت د خلکو په تښتولو کې د ککړو کسانو په ضد عملیات کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا زه سیراج ظهیریم او هر ورځ تاسو له اسلام آباد په روانو چارو راپورونه او مرکې برابروم. مشال ریډیو په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. بدرګه موکړئ.
مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د ماخام 15 بجې کیدونکو دی د خبرونو لنډیز له مجید بابا راوړو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي چې امن پر ځای کول د ریاست ذمہواری ده او قبایلي ولس دا ځل امن لښکرونو جوړولو ته تیار نه دی. نن د نومبر په 6 د خیبر دلی په باړه کې د امن پاسون په نوم جوړ شوې غونډې ته د بنا پر مهال پښتین زیاته کړه د لا درک غونډه چې د تورخم په دروازه د خیبر ضلعي د مزدوران او نور خلک د نېشنل لاجستکس ادارې له وجې بېروزګاره شوي. د سند پولیس چارواکي وایي چې په ګوټکی سیمه کې خلو 15 پولیس والا وجلی دي. د ګوټکی د پولیسو ډی آی جی جاوید جسکانی د نومبر په 6 مشال لیډیو ته وویل د نومبر په 15 د شپې د اوباړو په کچه سیمه کې د وسلوالو په برید کې د اوباړو سیمې ډی ایس پی 2 چوغان او 9 پولیس والا وجل شوي. پر فضایي چارواکو نن د نومبر په 6 مشال لیډیو ته وویل چې تر دا مهال د وجل شوو پولیس والا مړي د دغو ډاکوانو په ولکه کې دي. د سویلي وزیرستان پولیس دعوه کوي چې دا زم ورسک په کاري سپورټ سیمه کې پاکستانی پوځ د نومبر په 15 د تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر وجلې او دوه نور یې نیولې دي. د پاکستان پوسټ تر دې د مفتي اغېستنې دي ویلي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد فراسانی په یو بیان کې په زم ورسک کې دغه پوځي کاروای او د خپل یو ملګري د وجنې پخلی کړی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سپریم کورٹ چیف جسٹس ته خاص کړی چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د تورونو پلټونو لپاره د ټولو جرایمو کمیشن جوړ کړي. پرون په لاهور کې خبري غونډې ته وزیر اعظم وویل چې د فل کورٹ جوړولو لپاره لیکوه ډیر زر چیف جسٹس ته استوي. له هغې وروسته دا چې عمران خان د نومبر په 3 په وزیر آباد کې د لانګ مارچ پر مهال د ډزو په نتیجه کې جوړ شوی و. د روسته بیړنو چارو چارواکي ویلي د ماسکو په شمال ختیځ کې په یونایټ کلب کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي دي. د قانون پلي کوونکو چارواکو د نومبر په 15 ویل چې ممکنه ده د شپې اور لګیدنه په کوستروما سیمه کې یو کلب کې د جګړې له پیل وروسته رامنځته شوي وي او یو چا لمبه کوونکي یا ورته غوندي پایرو ټکنیک آله کارولي وي. د شلوریزا کرکټ په نړیوال جام کې نن پاکستان بنگلاديش ته په 5 ماتې ورکړه.
د مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل. اوس په یو بل موضوع ته راشو. د کراچۍ پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور په دې ښار کې 314 افغان کډوال گرفتار کړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د کراچۍ د پولیسو افسر مشال ریډیو ته ویلي په اورنګي، مومن آباد، منګوپیر، پیر آباد او پاکستان بازار سیمو کې د عملیاتو پر مهال په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال نیولي دي. د نیول شوو کډوالو وکیلا منیزا کاکړ وایي دا وخت کراچۍ په بیلابیلو جیلونو کې تر 900 زیات افغان کډوال بندي دي. بلخه په کراچۍ کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې د قانوني اسنادو لرلو باوجود پولیس ترې پیسې اخلي او ځوروي. خو د سند صوبې د پولیسو مشر غلام نبی میمن 4 ورځې مخکې دا تورونه رد کړي. تفصیل نیاز علي راکوي.
د کراچی پولیسو د ایس دلی ایس ایس پی فیصل بشیر میمن د نومبر په 15 مشال لیډیو ته وویل چې پولیسو د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد په ځانګړي کاروایي کې 314 غیر قانوني افغانان وګړي نیولي دي. په نیولې شوي افغانانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
جو گرفتاری عمل میں آئی ہیں یہ تھانہ اورنگی ٹاؤن، تھانہ مومن آباد، تھانہ منگوپیر، تھانہ
دیوائی چکمی گرفتاریاں چی شوی دا په اورنگی ٹاؤن، مومن آباد، منگوپیر، پیر آباد او پاکستان بازار تانو پولیس لخوا شوی دی. افغان کډوال په غیر قانوني توګه پاکستان ته دراتلو او پوسیدو په تور نیولې شوی دی. د نیولې شو افغانانو ریکارډونه هم د بایومیټریک د لارې قتل کیږي. د نیولې شو ټولو افغانانو په ضد د فارن اکټ قانون لاندې پولیسو مقدمه درج کړي دي او په نیولې شوي کسانو کې افغان میرمنې او ماشومان هم شامل دي.
خواتین به شامل هن جنکو کې پولیس نه حراست میں لیا ہے.
د پولیسو په وینا چې نیولې شوي ټول افغانان بعد عدالت ته وړاندې کوي چې بیا با سه وخت د پاره زندان ته لیږل کیږي او عدالت په د هغوی په اړه خپله پرېکړه کوي. په کراچۍ کې د 1300 راهیسې په ګڼ شمیر کې افغانان نیول کیږي. د دغه نیولې شو افغانانو وکیله منیزه کاکړ مشال لیډیو ته وویل دا وخت د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا نه سوه څخه زیات افغانان بند دي. یو افغان وګړی تاج محمد چې یوه اونۍ وړاندې د کراچۍ په زندان کې مړ شوی دی، خو مړی لا هم په کراچۍ کې پروت دی، ځکه چې د تاج محمد زوی هم د کراچۍ په زندان کې بند دی. موږ هڅې کوو چې دا ټول افغانان را خوشي یا خپل هیواد ته ولیږل شي.
13 اکتوبر په میاشت کې په کراچۍ کې پولیسو کم او بیش 400 کسان په مختلفو ایف آی آر کې نیولي. په دې کې یو کس تر اوسه وفات شوی دی. داغه جسد خپل مل ته په دې باندې په دې دلیل نه انتقال کوي چې داغه زوی هم په یو ایف آی آر کې په هغه ایف آی آر کې بندي دی، او داغه ایف آی آر تر اوسه عدالت فیصله نه ده ورکړې. تر څو پورې د دې الګ د دې سړي د زوی فیصله نه وي شوې، نو تر هغوی پورې به دا مړی په پاکستان کې پروت وي. دا کیسه اوس دومره زیاته شوې ده چې په کراچۍ کې چې د کومو افغانانو سره پی او آر کارډ کوم چې پاکستان دوی ته پروف آف رجسٹریشن کارډونه ورکړي دي، تا هم هغه کسان هم زورول کیږي.
په کراچۍ کې میشت افغانان وایي چې قانوني اسناد هم لري، بیا هم پولیسي نسی او پیسې ترې اخلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین وایي چې پولیسو په کراچۍ کې د افغان کډوالو سره ناروا سلوک پیل کړی دی.
هغه افغانان چې پاکستان د نادرا چا د خپل سیټیزن کارډ ور کړی دی، ماجر کارډ ور کړی دی، هغه خلک ماشومان، هغه زنانی، هغه خلک نسی، هغه سی کارډونه جنی اخی بیا د دین په ضرور روپی اخسل کیږي، او دا ډیر ناروا عمل شروع دی. موږ په مختلفو پروګرامو کې د افغان ګورنمنت خصوصا د طالبانو دا مطالبه کړې ده چې تاسو مهرباني وکړئ د خپل ولس غم وخوري، یا هی غیر انساني سلوک سره روان دی. دا ټیم هم په سلګونو ماشومان، پیغلې نجونې، زموږ خوندې زنانې، بیماران، سمجرې ځوانان د لانډۍ او د سینټرل جیل کې پراته دي، د هغو یو غم څوک نه خوري.
د کراچۍ په پولیسو بیا بیا دا تور لګي چې دوی د پیسو لپاره افغان کډوال نسی او هغوی زوروي. خو د کراچۍ پولیسو مشر آی جی سن غلام نبی میمن څو ورځې وړاندې دا تورونه رد کړي او ویلي وو چې پولیس د قانون لاندې هغه افغانانو په ضد کاروي کوي چې قانوني اسناد نه لري او په جرمونو کې ککړ دي. په کراچۍ کې د افغانستان کونسلګرۍ استازي ګلودین مشال لیډیو ته ویلي چې د نیولې شوي افغانانو بیرته هیواد ته لیږلو لپاره دوی هڅې روانې دي، او دوی هڅې کوي چې زر تر زره دغه ټول افغانان خپل هیواد ته ولیږلی شي. د کراچۍ ترڅنګ په پاکستان کې وخت په وخت افغانان نیول کیږي. سخت کال د جولای په میاشت کې د بلوچستان صوبې په ژوب سیمه کې 247 افغانان چې د واده سره راتلل نیول شوي وو، او دوی کې ډیرو ویل چې قانوني اسناد یې لرل، خو بیا هم نیول شوي او وروسته بیرته خپل هیواد ته لیدل شوي وو. او بیا د ستمبر 5 د کراچۍ زندان څخه شاوخوا 80 افغانان افغانستان ته لیدل شوي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزي 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
په لسنی مو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجا،
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو،
سندره جادوګری
په درینی مو بجو،
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
د خیبر پختونخوا د کروندګرو اتحادیه وایي د اکتوبر پر 1 د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا اعلان شوی کسان پیکیج کې د دې صوبې د کروندګرو ستونزو ته پام نه دی شوی. اتحادیه دا پیکیج رد او پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی. په دې کسان پیکیج کې د هیواد د کروندګرو سره د مرستو لپاره د 1300 روپو د قرضو له بهرنیو هیوادونو نه د زرعي مشینرۍ پر راوړلو د مالیې د رعایت ترڅنګ یو شمېر نورې مرستې هم اعلان شوې دي. د خیبر پختونخوا د زراعت محکمې بیا د حکومتي مرستې د زمیندارو لپاره ګټورې بدلې دي. تفصیل د مجید بابر پر رپورٹ کې.
د خیبر پختونخوا د کروندګرو اتحادیې د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا اعلان شوی کسان پیکیج رد کړی او پر ضد یې د احتجاج اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 1 وزیر اعظم شهباز شریف د هیواد له کروندګرو سره د مالی مرستو په اړه یو پیکیج اعلان کړو چې پکې 1300 روپۍ د کروندګرو لپاره د قرضو په مت کې اعلان کړي. په دغو کې د 500 روپو قرضې به بغیر له سود وي. خو د خیبر پختونخوا د کروندګرو د اتحادیې مشر حاجي نعمت خان روغانی د اکتوبر په پنځمه مشال ریډیو ته وویل چې لدې پیکیج نه د صوبې کروندګرو ته هیڅ ګټه نشته.
نه جی بالکل زموږ صوبې ته هیڅ فائدہ نشته. موږ په دې باندې احتجاج کوو. پکار دادی چې دا خو داسې اعلان کړی وي چې ټولو خلکو ته فائدہ رسېدلی وي. ټریکټر به ډېر لوی مالدار او دولتمند سړی را غواړي. زه وړي کې کاشکار یم. زه چې کوم دې ځاله ډوډۍ نشم پیدا کولی. زه دوه بوړې خور نه شم زه به ټریکټر دبار نه را غواړم. بیا که زه دغه پیدا رسي نو هغه لوی تاجران او یا لوی چې کوم دې مالداران خلک به ترې پیدا اخلي. موږ ته څه فائدې نشته. په ټول پاکستان کې دا د تویم چې زنګ د صوبې ځمکه کمه ده، آبادی زیاته ده. زموږ جایداد ویشل کېږي. دوه درې کناله سړی په سر راځي په صوبه کې. او که پنجاب او د بلوچستان کېږي دا غي سل کناله و تیا کناله فی کثرت راځي. دلته بادي زیاته ده. زموږ واړه کاشکاران دي. هغه واړه کاشکاران چې دي دا غي چې کوم دي وسایل نشته، سودونه دومره زیات دي. د بنک
د حجی نعمت خان روغانی په خبره په صوبه کې ملاوټي یوریا سره غیر معیاري تخمونه د زراعت د محکمې لخوا غفلت او د بنکونو لخوا په زری قرضو د سود لوړه کچه هغه ستونزې دي چې د وزیر اعظم په کسان پیکیج کې ورته هیڅ پام نه دی شوی. نو موړي دي اتکړه د غنو، تماکو، میوو او د سبزیانو د کروندګرو فصلونه د نیمایي نه زیات ځکه ضایع کیږي چې لویو منډیانو ته یې رسۍ نشته او د باغونو او پټونو د لویو خارونو منډیانو ته د رسدداري نشته. د وزیر اعظم لخوا اعلان شوی پیکیج کې منډیانو ته د رسد د بنیادی ډانچې په خیبر پختونخوا کې د بندشو د چینو د میلونو د تماکو په فصل د لوړو مالیو ملاوټي سرو او غیر معیاري تخمونو په اړه سندي ویل شوی. خو په دغه پیکیج کې 15 ارب روپۍ د بلاسود قرضو د سیلاب ځپلو سیمو کروندګرو ته د معیاري تخمونو د وړیا ورکولو، د معیاري زری سرو د درآمد کولو او د سرو په نرخونو کې د بوجای په سر د 2500 روپو د رعایت خبره شوی. بلخوا د خیبر پختونخوا د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد د وزیر اعظم لخوا اعلان شوی کسان پیکیج د کروندګرو لپاره ګټور وبللو او زیاته کړه
یو پیسه چې موږ زمیندارو ته ورکړو چې په هغه کې مفت تخم به دې ته ورکېږي د غنمو او همداسې زموږ سره دوه ډونرې ټکسي د هغو په تعاون سره تخم او سره به همدې ته ورکېږي. او دا خو د ټول د بلک وزیر اعظم سره چې کوم پروګرام دی هغه ټول ملک دپاره دی چې موږ خو ډېر زیات اپریشنز وکړل. کوم پیک فرټلایزر چې جوړېږي یا آندا جسم فرټلایزر چې زموږ په روټین دا انسپکشن روان دي. زموږ خو ډېر ښه اپریشن روان دی په دې حوالې سره ځکه چې وردي سیزن دی نو ډېر اکټیو سیزن زموږ دا وي او په دې کښې سره ډېر زیات ضروریاتي خاص کر د پرسپیکټیو فرټلایزر
د وزیر اعظم لخوا په اعلان شوي پیکیج کې د کروندګرو لپاره د بجلی د یو یونټ رعایتي بیه 10 روپۍ ټاکل شوی. د دې ترڅنګ په دغه پیکیج کې د بجلی د زری ټیوبویلونو شمسي توانایۍ ته د اړولو لپاره د بلاسود قرضو اعلان هم شوی.
د وزیر بابر رپورټو بلخوا اوریدونکو په بنو کې دغه ځای کروندګر له یو شمېر ستونزو سره ټکوي. د دوی په خبره د اوبو د نشتوالي له وجې ځمکې شاړې او باغونه وچ دي. دوی زیاتوي د مروت کنال د بیا رغونې چارې هم د ځنډ ښکار دي. خو حکومتي چارواکي وایي د دغه کنال او د بنو باران ډیم د بیا رغونې کارونه شروع دي او په بشپړېدو به کروندګر د خپلو کښتونو لپاره اوبه ترلاسه کړي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د بکا خیل، مامن خیل، جانی خیل او خوښه زمینداران یا کروندګر ګیلمن دي چې د سلورو کلونو نه زرخیز ځمکه شاړې شوې. دوی وایي چې برانډیم نه وتلې مروت کینال نیر د سلورو کلونو نه بند دی چې په کار روان دی، نشي کولی چې د فصلونو کرکیله وکړي. مروت کینال د بکا خیل برانډیم نه وتلې چې د اوبه خور محکمې په وینا د بکا خیلو نه تر لکی مروت بیټانو پورې یو لاک یو او یا زر ایکړ ځمکه اوبه خور کوي. د بکا خیلو یو زمیندار للی زمان وایي چې ځمکه یې شاړې پرتې دي، فصلونه نشي کرلې. د انتظامیې سره په جرګو مرکو هم ستړي شوي
چې په مروت کینال کې بنوي په دا الله گواه دی چې د زناورې بنشته سلورام پول دی چې دغه خلک فصل نه دی وخستای. دغه د ډیای خان نه پیړ هروري کا چې یو زناور و دواوی دریوی ازنه ورخو ورک شول. داسې خلک شته ځي پځي چې هغه مثال کې ټوبلی نشته خو آ بیا هغه چار نه شي دنه وخستای ویلې ځکه وایي چې په 400 کې چې کیزې به وي بیا دا مثال کې په سولر ودای سر چګې کو او بجلی شتانه. دا هغه د مهنګایۍ په حالت کې په نظر اړې په بوره
یو بل زمیندار وزاد خان وای چې د مروت کینال د جانی خیلو پورې بیا رغونه هم شوه او ډیم له اوبو ډک دی. زمینداران فصلونه نشي پیدا کولی. باغونه یې وچ شوي.
زمیندار خالکی او جادادی نام دیګانا میر داسې یو محرومه پوتې چې مطلب دا ده چې میش پدانه پیل چې ډیم ها ډاک تایم او مروت کینال میش ته نه خلاصیږي. دا مو یو ریکوست دی حکومت ته چې خدای چې بنه وای په ډیم کې. دا مروت کینال د میر ډېر تکلیف هتا څلورم پنځم کولی دی چې میش محرومه پوتې یو نس برته چلی چې بوغینه کاری غنم شل او ریژه جوار باغونه دی کنه د میر زمزکه غیر آباد دی به د واجه کچر ته بارون مارون وشه یا خړه تیر او خوا خدا سنه وی کنه میر به بری دلته منګای دو په ملکه په دا نر د زر نظر غور وک
د زمیندارانو د غستون ز او مروت کې نال بندیس پاړه مو چکله د بنو بخور محکمې چارواکی ایس ڈی او حمید الله نه و پختل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې مروت کې نال د بیا رغونه صفائی او پرخ کولو کار لګیا دی. په کینال باندې کارکون کې پروجیکټ مشرانو سره یې نږدې ورځو کې غونډه هم کړې خو د خرابو حالاتو په وجه د بیا رغونې کار د ځڼ ښکار شو. نوموړي وویل چې د کینال د صفایي کار هم په ځنه ځایونو کې پاتې دی خو د زمیندارانو د مشکل نه خبر دی. د ډیم او کینال پرخ کولو موخه یې هم زمیندارانو ته راتلونکي کې د اوبخور اسانی جوړول دي. زربا پنیر کې د وبخور او بخلاص شي. د بنو او خواوشه بکاخیل جانی خیل تر لاندې لکی مروت بیٹانو پورې ځایی زمینداران د غنمو او جوارو فصل نه پرته مختلف قسمه سبزیانې او میوه کرونده کوي چې د دوی په وینا زیاتره وبخور یې د مروت کینال نه دی او د تیرو څلورو کلونو راهسې دوی محرومه شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په ننګرهار کې خصوصي شرکت د سترسو باغونو د بخور لپاره د سیستم جوړولو چارې پیل کړې دي. د شرکت مسولین وایي د بخور په سیستم سره به هر بوډی ته په خپل وخت د اړتیا وړ اوبه رسي او د وچېدو خطر به نه وي. د ننګرهار د کنال ریاست مسولین وایي دوی هڅه کوي چې د بخور د نوي سیستم له لارې د سترسو او نورو باغونو حاصلات ډیر شي. تفصیل زموږ خبریال په دې رپورت کې راکوي.
د ننګرهار کانال اړوند په زرګونو جریبه ځمکه خصوصي شرکتونو ته په اوږدمهاله قراردادونو ورکړل شوي چې اکثره پکې د سترسو باغونه جوړ شوي دي. دغه باغونه وخت نا وخت د اوبو له کمی سره مخ شوي او ګڼ بوټي وچ شوي هم دي. خو تازه د اډې پارم په حدوداتو کې یو خصوصي شرکت د سترسو د باغونو لپاره د اوبخور د نوي سیستم په جوړېدو لاس پورې کړی دی. د دغه شرکت مسؤلین وایي چې د اوبخور په دې نوي سیستم سره به د باغ هر بوټي ته په خپل وخت د ضرورت وړ اوبه ورکول کیږي چې بوټي به ورسره له وچېدو وژغورل شي. د دې خصوصي شرکت یو تن انجینر محمد عزیز سعیدی وایي چې د اوبخور دا نوی سیستم یې په یو شمېر نورو ولایتونو کې تطبیق کړی او ښه نتیجه یې ورکړې ده.
دغه کوم سیستم چې نن تاسو ګورئ دا شاید په افغانستان کې تر ټولو غټترین د ډریپ یا د قطرې اوبخور سیستم یې ځکه درې نیم سوه یا څلور سوه جریبه ځمکې ته په یو ځل باندې یا په یو باغ کې دومره سیستم کله نه دی نصب شوی. او د دې نه مخکې مونږ کوم سیستمونه چې نصب کړي دي هغه تر پنځوس جریبو شپېته جریبو پورې نورم لرو چې هغې تقریبا څلور پنځه کاله تیریږي او هغه په حاصل رسیدلی دي. د هغې نتیجه ده چې نن نور خلک تشویقیږي او کوشش کوي چې خپل باغونه په دغه سیستم باندې اوبه کړي.
د دې خصوصي شرکت مسول ایوب شرافت وایي چې د اوبخور په دې پروژه کې لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي او هڅه کوي چې د اوبخور دا نوی سیستم ولسوالیو ته هم وغځوي.
اگر چې دغه پروژه یو پرمصرفه پروژه ده خو موږ په بعضو ملحوظاتو باندې دې ته روادار شو چې دغه تاوانونه وګالو او دغه سیستم دلته پلی کړو. د ډریپ سیستم باندې زمونږ تلس میلیونه یعنی یو سلاتیه لک افغانی لګر ځانګړي د ډریپ اریګیشن په سیستم باندې راځي یعنی د څاڅکو د بهر په سیستم باندې.
د ننګرهار کانال رئیس مولوی غلام رحمان وایي چې د کانال اړوند په زرګونه جریبه ځمکه لا هم شاړه پرته ده چې د اوبخور په دې نوي سیستم سره به دې په دوی وتوانېږي چې باغونه پرې جوړ کړي.
په دې خاطر چې هم هیوادوال او د کانال ریاست پخپله د عوایدو د فصل نه پاتې نشي
او هیوادوالو ته د دوی هغه خوراکي مواد چې جوار او غنم او د سیتروس حبوبات کې په سلوباب کې چې موږ سره تلته مالټه وغیره ده دا هم خپلو هیوادوالو ته په یوه اندازه باندې کفایت وکړي او پوره شي. نو په دغه منظور باندې دلته موږ د ډریف سیستم شروع کړی دی.
دی زیاتوي چې که د ننګرهار کانال اړوند سیتروسو باغونه په منظمه توګه وپالل شي په نږدې څو کلونو کې به دا ولایت د سیتروسو په برخه کې تر ډیره د خلکو اړتیا ورپوره کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو استادان وایي حکومت د دوی د نوکریو د مستقل کولو په اړه 13 سپتمبر میاشت له صوبایي اسمبلۍ یو قانون منظور کړی، خو په خبره چې تر اوسه په دغه اړه نوټیفیکیشن نه دی جاری شوی. د ځوانو استادانو اتحادیه وایي د دوی زیاتره استادان ملګري له 2019 کال راهیسې په پرایمري سکولونو کې په کار ګمارل شوي دي. بلخوا د صوبې تعلیم محکمې 13 میاشت په یو بیان کې ویلي چې د استادانو د تعلیمي اسنادو د تصدیق عمل تر پوره کېدو وروسته به د هغوی د نوکریو د مستقلولو اعلامیه خپره شي. تفصیل له فرخندې اسد په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د سرکاري پرایمري، میډل او های سکولونو استادان وایي حکومت د 13 سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې دوی به په صوبه کې پر اډهاک نظام اخیستل شوي استادان مستقل کوي، خو لا هم د دوی د عارضي نوکریو د مستقل کېدو په اړه نوټیفیکیشن نه دی خپور شوی. دا له هغې وروسته ده چې د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکی د روان کال د سپتمبر په میاشت کې په صوبایي اسمبلۍ کې د استادانو د مستقل کولو د قانون د منظورېدو وروسته اسمبلۍ ته په خپله
تقریباً
38,000 استادان مستقل کړل. په دې اړه قانون منظور شو او ډېر ژر به یې اعلامیه خپره شي. دا استادان د 12 اسکیل نه تر 14 اسکیل پورې دي. زه دې ته خاص کوم چې په سکولونو کې د ماشومانو پر تعلیم توجه ورکړي.
بلخوا د صوبې د ځوان استادانو د اتحادیې مشر عطا الرحمان د نومبر په 15 مشال ریډیو ته وایي چې تر اوسه نوټیفیکیشن نه دی خپور شوی او د دوی غوښتنه ده چې د صوبې ټول 850 استادان دې مستقل کړی شي. لدی وړاندې د سرکاري پرایمري سکولونو استادانو په تنخواه او پنشن کې د زیاتوالي او په نوکریو کې د ترقۍ لپاره د 13 اکتوبر لشکګمې په پېښور کې د خیبر پختونخوا اسمبلۍ مخې ته احتجاج هم کړی وو چې وروسته یې له حکومت سره د مذاکراتو تر کامیابیدو وروسته ختم کړو. خو د سوات د چارباغ د یو سرکاري های سکول استاد همایون الدین خان چې د خپلې نوکرۍ مستقل کېدو ته انتظار کوي وایي د نوټیفیکیشن نه جاري کېدو له وجې مسلې په ځای پرتې دي.
موږ حکومت نه مطالبه دا کوو چې زر تر زره د نوټیفیکیشن وشي او موږ ته د ترانسفر د میټرنیټي لیو د سپیشل چې کوم ډیسیبل معذوره کسان دي هغه هم خپلو کورونو ته نږدې شي.
د خیبر پختونخوا په عارضي توګه اخیستل شوي استادان وایي تر اوسه ورته د دایمي یا مستقل استادانو په څیر حکومتي مراعات نه ورکول کیږي، نو ځکه د مستقل کېدو غوښتنه لري. بلخوا د ثوابت یو پرایمري سکول استاد خدیجه بیبی وایي حکومت ورته ویلي چې زر به یې د نوکریو د مستقل کولو اعلامیه خپره شي. په دغه اړه مو د تعلیم د صوبایي حکومتي غړو سره رابطه ونه شوه، خو له دې وړاندې د اکتوبر په میاشت کې د صوبې د تعلیم محکمې په یو بیان کې ویلي وو چې دوی به د ضلعو په سطح د استادانو تعلیمي اسناد او د تکراری د کاغذونو تصدیق کوي او چې څنګه دغه عمل پوره شي نو د دغو استادانو د نوکریو د مستقل کېدو نوټیفیکیشن به خپروي.
مشال لیډو د اردوونکو د پېښور د لیډینګ روغتون نرسانو د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج پیل کړی. د نرسانو د اتحادیې د پېښور څانګې مشرې شایسته جدون مشال لیډو ته ویلي له 2015 کال راهیسې په تنخواګانو کې اضافه نه ده شوې او نوکرۍ هم کچه دي. د نوموړي په خبره لدی وجه د پام وړ شمیر نرسانو خپل نوکرۍ پرېښدي. بلخوا د ریډینګ روغتون یو بیان وایي یو شمېر هغه نرسان چې په آی سی یو کې ډیوټي کوله لکاره ګوښه کړل شوي دي او له ځینو نورو د دوی د احتجاج په اړه سپیناوی غوښته دی. د نوموړي په وینا د روغتون انتظامی دا اقدام ځکه کړی دی چې د نرسانو له هړتال سره د بستر ناروغانو ژوند ته خطر پیښیږي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د صوبې لوی روغتون لیډینګ کې د جمعې ورځ نه په احتجاج د نرسانو د پېښور ضلع مشره شایسته جدون مشال لیډو ته وایي چې د 2015 مراسي دوی دلته کار کوي خو نور لا تنخواګانې زیاتوي، نور له نوکرۍ پخوي او اوس تر نه د 5000 پر ځای د کمرې کرایا د یو کس نه تر 20000 روپو اخلي، کوم چې ډېره زیاته ده. او هم د دې له وجې د دوی ډېر ملګرو نوکرۍ پرېښودې دي او یا نور روغتونونو ته تللي دي.
پاکستان کې 400-500% چې کم مهنګای دي، هغه چې کم نرسز دي هغه لو ویجز باندې کار کوي. بیا هغه سره چې کم دغه دی مینجمنت وی چې تاسو په بجلی مت کې او دا روم رینټ کې چې کم هاسټل کې کسان پاتې کیږي هغه به تقریبا 20,000 پر روم تاسو نه مونږه ډیډکټ کوو. بیا ایم ٹی آئی نرسز دي هغه اوس پوره ریګولر شوی نه دي، هغه ته جاب سیکورٹی نشته. ہاسپیٹل ہاسٹل کے نرسز جیسے وبا راضی مم بلاسٹ ہر دغه راضی کنا آگے کی آگا 24/7 آگا آن کال دی آگا ہر ٹائم کی ڈیوٹی تزی
دی وای یواز پلی رڈی کے دشپا کو سونا تر او سو نرسانی د دینه اغیزمنې دي. نوموړې جاتوی چې نو ورته آی سی یو الونس ورکوي او نور مراد دغه ډول د 2013 مراسي دوی ته د ایم ٹی آئی الونس په نوم 10,000 روپے په تنخواه کې ملاوي دي، هغه ورله هم اوس نه ورکوي. خو بیا د ایل آر ایچ ویان محمد حسین وایي چې د دوی غټه مسله د هاسټل د کرایانو ده، کوم چې اوس هم ډېره کمه ده او د آی سی یو الونس ځکه نه ورکوي چې هغه بیا ټول سټاف له ورکوو. آی سی یو چرته چې سخت مریضانو ته علاج روان وي هلته هړتال کوونکي نرسانو مو د هړتال له وجې د نوکرونو لرې کړی دي، ځکه مریضانو ژوند په خطر کې اچولی وو او اوو نورو تم د ډیوټي په وخت په هسپتال کې د احتجاجونو یا سیاست کولو له وجې د سپیناوي یا شوکاز نوټس غوښته دي.
یو روم 10,000 روپۍ چارج کوو، نو په یو کمره کې موږ سره مینیمم دې ټیم کې درې نرسانې دي، مطلب درې تاسو چې 3,000 روپۍ به هر یو نرس ورکړي د اکوموډیشن په مت کې. نو دا خو زموږ انتظامی فیصله ده، مطلب دا څنګه خبره نه ده، یوټیلیټي چارجز دي نه علاوه دي. بل دي د آی سی یو الاونس خبره کوي نو آلریډي موږ سیل دي زیات کړي دي، موږ الاونس ورکو ټولو نرسانو ته ورکو یوازې آی سی یو والا ته نه. نو یو پالیسي ده، نو شپږ نرسانې چې کوم اکټیو نرسانې وي، دوه فیمیل او څلور میل نرس، هغې موږ د هغې کنټریکټ موږ ختم کړو، هغې موږ ټرمینیټ کړو جاب نه، هغه چې کوم نورو هغې تم شوکاز نوټس ایشو کړي.
خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د اصلاحاتو په نوم روغتونونو کې د ایم ټی آئی یعنی میډیکل ټریننګ انسټیټیوټ په نوم نوی نظام لاګو کړی چې پکې د نورو بدلونونو ترڅنګ نوکرۍ ټولې په کنټریکټ یا کچوي، تنخواګانې زیاتې او کارکوونکو ته د رخصتۍ یا ریټایرمنټ په وخت پنشنونه نه ملاویږي. دغه نرسانې وایي که د دوی غوښتنې ونه منلې شوې او مذاکرات ورسره ونه شو نو راتلونکي ګل وزنه به احتجاج ټولې صوبې ته وغځوي او سړکونو ته به هم راوځي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د خبرونې د پای شېبې دي. د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې امن پر ځای کول د ریاست ذمہواري ده او قبایلي ولس دا ځل امن لخکرونو جوړولو ته تیار نه دی. نن د نومبر په 6 د خیبر دلی په باړه کې د امن پاسون په نوم جوړ شوې غونډې ته د بنا پر مهال پښتین زیاته کړه. د تورخم په دروازه د خیبر ضلعي مزدوران او نور خلک د نېشنل لاجستکس ادارې له وجې بېروزګاره شوي. د سند پولیس چارواکي وایي چې په ګوټکی سیمه کې خلو 15 پولیس والا وجلی دي. د ګوټکی د پولیسو ډی آی جی جاوید دسکانی د نومبر په 6 مشال لیډیو ته وویل د نومبر په 15 د شپې د اوباړو په کچه سیمه کې د وسلوالو په برید کې د اوباړو سیمې ډی ایس پی، دوه ایس ایچ اوګان او 9 پولیس والا وجل شوي. پرخوازی چارواکو نن د نومبر په 6 مشال لیډیو ته ویلي چې تر دا مهال د وجل شوو پولیس والا مړي د دغو ډاکوانو په ولکه کې دي. د سویلي وزیرستان پولیس دعوا کوي چې د اعظم ورسک په کاري سپورټ سیمه کې پاکستانی پوځ د نومبر په 15 د تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر وجلی او دوه نور یې نیولی دي. د پاکستان پوسټ تر دې د مفدې اړه څه نه دي ویلي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په یو بیان کې په اعظم ورسک کې دغه پوځي کاروای او د خپل یو ملګري د وجنې اخلي کړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سپریم کورټ چیف جسټس ته خواست کړی چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د تورونو پلټنو لپاره د ټولو جرایمو کمیشن جوړ کړي. پرون په لاهور کې خبري غونډې ته وزیر اعظم وویل چې د فل کورټ جوړولو لپاره لیک به ډېر زر چیف جسټس ته استوي. له هغې وروسته دا چې عمران خان د نومبر په درېمه په وزیر آباد کې د لانګ مارچ پر مهال د ډزو په نتیجه کې ژوبل شوی و. وروسته بیړنو چارو چارواکي ویلي د ماسکو په شمال ختیځ کې په یونایټ کلب کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي دي. د قانون پلي کوونکو چارواکو د نومبر په 15 ویل چې ممکنه ده د شپې اور لګیدنه په کوستروما سیمه کې یو کلب کې د جګړې له پیل وروسته رامنځته شوي او یو چا لمبه کوونکی یا ورته غوندي فایرو ټیکنیک اله کارولي وي. د شل اوریزه کرکټ په نړیوال جام کې نن پاکستان بنگلادیش ته په 5 وکټو ماتې ورکړه.
اوریدونکو د خبرونو له دې لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو پر همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. زه هارون بچا، مجید بابر او زموږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو له سټوډیو نه اوس اجازه درنه غواړو. د خدای پامان.